السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د جمعې ورځ د 2014 کال د مې د میاشتې 28 نیټه ده مليها میرزاده مو د مشال ریډیو د ماسپخین یوې بجې په خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایم په خبرونه کې پيوش میر کورنو سیمایزو او نړیوالو موضوعګانو د ریپورتونو تر څنګ 19 پروګرام جمهوریت لرو پاول خبرونه لا بوريوال کاکړه ورو
لومړی دا مهم خبرونه سرټکه د پاکستان امنیتي چارواکي وايي په شمالي وزیرستان کې د نشتی پاترز کې درې وسلوال وژل دي د سواد کمی جرګه وايي هلته له پوز او حکومتي چارواکو پرته د هیڅ ځوند نه دی خوندي او د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي داسې نه ښکاري چې طالبان دی په نږدې وخت کې له افغان حکومت سره خبرو ته کښېني اوس بشپړ خبرونه د پاکستان امنیتي چارواکي وايي په شمالي وزیرستان کې د یونشتی پاترز کې درې وسلوال وژل دي په سیمه کې د مشال رادیو خبریال د ځایي امنیتي او استخباراتي چارواکو له خولې وايي چې د پاکستاني ځواکونو او وسلوالو ترمنځ د نشته د پنځشنبه په ورځ ناوخته د شمالي وزیرستان په شوال تحصیل کې شوې ده پاکستاني چارواکي وايي درې وسلوال یې وژلې خو د دوی امنیتي ځواکونو ته کوم زیان نه دی وشته بل پلو د مجلسي عسکري ویان عبد الله وزیرستاني مشال ریډیو ته د خپل درو ملګرو د وجل کېدو پخلای کړي او ویدا کړي دا چې شاوخوا اتو پاکستانوي ته هم پاکستانوي عسکرو ته هم مرګ جوړه اړولې ده د سوات کمی جرګه وايي هلته له پاوز او حکومتي چارواکو پرته د هیڅ ځوند خوندې نه دي د دې جرګې د مشرانو په وینا ځینې قوتونه غواړي چې په سوات کې داسې حالات بیا رامنځته کړي لکه تر 2009 کال وړاندې چې وو د دې جرګې یو مشر زاهد خان د پنځشنبه په ماښام مشال رادیو ته وویل
نن چې کوم صورتحال دی نو د څو مشرانو دي سندرو دي یا سیاسي کارکونکو دي دا ټول په نخ دي او چې په خبره ده چې عام خلک اوس تلکی قطار کې ټکی تر اوسه پورې په یو هم د سکیورټي ادارو یا فوجي اهلکارانو بچا باندې یا په سرکاري افسرانو باندې تر اوسه پورې نه سامنے شوی دی او نه قطار کې شوی دی
له حکومتي شمیرو سره سم په سواد کې له 2009 کال راهیسې وسلوالو شاوخوا یو سلو شپېته ځایي مشران په هدفي توګه وشلې دي د سواد کمی جرګې غوښتنه کړې ده چې د امن کمیټې غړو ته د ځان ساتنې لپاره د وسلو ګرځولو اجازه ورکړل سي د پاکستان په کراچۍ کې په بیلابیلو پیښو کې څلور کسان وژل شوي دي د کراچۍ د پولیسو ویاند کمرزی بوای چې د جمعې په شپه د ښار په بیلابیلو سیمو کې څلور کسان وژل شوي چې دوه پکې شیا وګړي او یو پولیس سرتیری دی د پولیسو په وینا چې د ښار په ملیر جعفر تیار سوسایټي سیمه کې نامعلوم وسلوالو تر کور د باندې پرناستو کسانو ډزې کړي دوی وژلي یو ټپي کړي دغه دوه کسانو په اړه ویل شوي چې د متحده قومي مومنت غړي دي او کارکونان یې پیژندل سوی چې د اسیم او امیر هیدر نومیږي بل اړخته نوې کراچی سیمه کې هم د یو پولیس اهلکار درې ورځنۍ زوړ مړې مندل سوی د پولیسو ویاند وای چې د مومن آباد سیمه کې هم یو دوشت کلن ځوان عمر خان نامعلوم وسلوالو په ډزو وژلې د خیبر پښتونخوا حکومت اعلان کړی چې په راتلونکو بجټ کې به په صوبه کې د نشرجانو لپاره ځانګړې پاملرنه کوي د خبره د وزیر اعلی پرویز خټک د اطلاعاتو سلاکار مشتاق غنی نن په خبره کړی بیان کې کړی ده مشتاق غنی ویلي چې حکومت به ورته د وسیدو ځایونه او روزګار برابروي نوموړي ویلي چې د یو علی شاه په نامه وژل شوی نشرجی په پیښه کې ککړ دوه کسان ولسوي او دریم به ډیر زر ونیول سي دوی ورځې وړاندې علي شاه په نوم دغه کس له هغه وروسته د پېښور په لیډي ریډنګ روغتون کې سا ورکړه چې اته ډزې وشتل سوی وو افغان طالبانو داسې ویډیو خبره کړې ده چې شای یو شمیر کمانډانان پکې نوې ټاکل سوی مشر ملا هیبت الله خونزاده ته د وفاداری لوړ کوي د پنځشنبه په ورځ مشال رادیو ته پر رسیدلې دی ویډیو کې د ملا هیبت الله خونزاده څیره نه ده شودل سوی دا نه د سرګند شدا ویډیو څه وخت او چیرې ثبت سوی ده خپلواک سرچینو تر اوسه د دې ویډیو د کروالي پاړه څه نه دی ویلي ملا هیبت الله خونزاده له هغه وروسته د افغان طالبانو مشر وټاکل سو چې دروانې میاشتې پر یو وشتمه نیټه د امریکا بي پایلوټ الوتکې کې د دې ډلې مشر ملا اختر محمد منصور په بلوچستان کې وواژه د امریکا ولسمشر بارک اوباما ویلي داسې نه ښکاري چې طالبان دې په نږدې وخت کې له افغان حکومت سره خبرو اترو ته کښېني. امریکا ولسمشر بارک اوباما دا څرګندونې د پنجشنبې په ورځ په جاپان کې د اوو قوي اقتصاد لرونکو هیوادونو د سرمشریزې په څنډه کې کړې دي. ولسمشر اوباما وویل دی وایي اوس مهال موږ دا وړاندوینه کولی شو چې وسلوال طالبان به خپلې د تشدد تګلارې ته دوام ورکړي چې عام خلک ووژني، هغه تګلاره کومې چې په تیرو 15 کالو کې د دوی کړنې په ډاګه کړې. ولسمشر اوباما وویل دی هیله لري خو اټکل نسي کولای چې طالبان به په دې پوه سي چې دوی نور پر دې هیواد واک نسي ترلاسه کولای، او هغه څه چې دوی یې باید وکړي دا دي چې په جدي توګه د روغ جوړو خبرو ته حاضر شي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي په وروستیو دوو کلونو کې لږ تر لږه 960 تنه پر روغتیایي مرکزونو په بریدونو کې وژل شوي دي. دا څرګندونې د دې سازمان په هغه ریپورټ کې شوي دي چې د پنجشنبې په ورځ خپور شو. په ریپورټ کې په وسلوالو نښتو کې د روغتیایي کارکوونکو او روغتونونو امنیت ته د نه پاملرنې له امله شدیده اندېښنه ښودل شوې ده. ریپورټ وایي چې په 2015 او 2014 کلونو کې پر لږ تر لږه 1594 روغتونونو بریدونه سوی دی. د خبرونو پای او سم تاسو د موسم حال او د کرنسی به ل سراج زهیر اوري.
نن د جمعې په ورځ د اسلام آباد کرنسی بازار نه غستل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 1.55 روپۍ غستل کیږي او په 1.90 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.45 روپۍ او په 1.45 روپۍ یو یورو په 1.43 روپۍ او په 1.43 روپۍ د متحده عرب امارات درهم په 23.68 روپۍ او په 23.80 روپۍ د سعودي عرب ریال په 23.05 روپۍ او په 23.25 روپۍ او یو افغانی په 2.25 روپۍ او په 2.45 روپۍ او 278 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ غسل کیږي او 290 ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال د موسمیتو د محکمې په وینا سبا د خالی پورز په پیښور بنو او کوټه کې اسمان شین وي او په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 1.5 او کم نه کم 3.0، بنو کې 1.5 او 2.0 او کوټه کې به زیات نه زیات 3.0 او کم نه کم 14 ډیګري سینټی ګریډ وي.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې بوريوال کاکړ درته وړاندې کړل او د کرنسی او بیا د موسم حال مو د سیرت صحیح نو اوریدل په خبرونه کې به ووره. د شمالي وزیرستان په شوال سیمه کې د وسلوالو او امنیتی ځواکونو ترمنځ نښته شوې معلومات درکو. د سواد کمی جرګې مشران وایي په سیمه کې امنیت یو وار بیا په خرابېدو دی. پوځی اسپتال کې د ایمبولنسونو کمی خلک له مشکلاتو سره مخامخ کړی دي.
کله مور ته مریض بوزنو اغون دا خبره کوي چې یا ایمبولانس خراب دی یا ایمبولانس وتلی دی. ایمبولانس چې کله خپل مریض به نوشپیک شپږ 2000 روپۍ باندې مو ګوړی نه سوک نو دا غړ اسپیټال د حکومت دا درخواست کو.
په 19 پروګرام جمهوریت کې به واوري چې د غوښتنو لپاره مظاهره څه ډول سیاسي عمل ښکاره کوي.
دلته دا هر شی ډیر سیاسي کیږي. یو دین چې څوک نه ګوري چې د دې تر شا لوجیک څومره دی او یا استدلال څومره دی. اکثره شام په احساساتو باندې دا کیږي او دا د ټول تاسو هم دا یو مسله.
لمشال ریډیو سره اوسه. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. چارواکی وای د شمالي وزیرستان په شوال سیمه کې د امنیتی سرتیرو او وسلوالو ترمنځ نښته شوې چې په نتیجه کې درې وسلوال وژل شوې دي. بلخوا وسلوالو دا وکړې ده چې په دغه جګړه کې 8 امنیتی سرتیرو ته مرګ شو بلاړولې ده. نور معلومات لسیمه د مشال ریډیو خبريال عمر دراز وزیر په دې رپورت کې راکوي.
امنیتی او استخباراتی ادارو چارواکو په وینا 13 ورځ شمالي وزیرستان شوال کې امنیتی ځواکونو او وسلوالو ترمنځ جګړه کې درې وسلوال وژل شوی دي. چارواکي وایي تحصیل شوال کې د وسلوالو او امنیتی سرتیرو یو بل سره مخامخ جګړه وشوه، خو د دوی په وینا دغه جګړه کې امنیتی سرتیرو ته تاوان نه دی رسیدلی او درې وسلوال یې په موقع ووژل. این وقت که مجلس عسکری وسلوال دل ویان عبدالله وزیرستانی چې اوس ځان د تحریک طالبان پاکستان شمالی وزیرستان ویان گنی مشال تا وویل چې د امنیتی سرتیرو سره جګړه وشوه او د خپلو درې ملګرو د وژنې او ژوبل کېدو تصدیق کوي. خو نوموړي وویل مخامخ جګړه کې تر اته پورې سرتیرو ته هم مرګ ژوبل اړولې. امنیتی چارواکو د وسلوالو دغه دعوې رد کړې. د یادونې ده چې شمالي وزیرستان کې ضربې اسب عملیاتو نه وروسته زیاتره سیمې فوز د خپل کنټرول لاندې راوستې چې او زیاتره سیمو ته د کډوالو واپسي هم شروع شوې او د انتظامیې په وینا میر علي او میران شاه تحصیلونو 2.5 زره کورنۍ واپس ستنې شوې. خو وخت په وخت وسلوال د تاخیل او شوال کې په امنیتي ځواکونو د بریدونو او دوی ته د سرو مال زیان اړولو دعوې کوي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونۍ خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو له پامیر ساحل سره اوریدای شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د سوات کامی جرګې مشران وای په سیمه کې د امنیت حالت یو وار بیا په خرابېدو دی او د امن جرګو په غړو بریدونه ډیر شوي دي. له مشال ریډیو سره په خبرو کې دوی زیاته کړې ده چې په سوات کې د پوځیانو او حکومتي چارواکو نه علاوه د چا ژوند هم خوندي نه دی. تفصیل د اسرار العالمومن په رپورټ کې واورئ.
د سوات قومي جرګې یو مشر زید خان وایي په سوات کې د پوځیانو او حکومتي چارواکو پرته هیڅوک خوندي نه دي. زید خان وایي جګړه د وسلوالو او پوځ ترمنځ ده او وجل کېږي پکې د امن کمیټې غړي، ولسی وګړي او پولیس. د په خبره د حیرانتیا خبره دا ده چې څوک وسلوال وژني هغه خوندي دي او څوک چې امن او د خپل سیمې سلامتی غواړي هغه وجل کېږي.
نن چې کوم صورتحال ده نو په څونو مشران دي، سينرو دي یا سیاسي کارکونکي دي، دا ټول په نخه دي. او چې په خبره ده چې عام خلک مستل کی قطار کټ کی د رنتیا خبردار ده چې تر اوسه پورې په یو هم د سکیورټی ادارو یا فوجي الکارانو بچا باندې یا په سرکاري افسرانو باندې تر اوسه پورې زنده سامده شوي دي او نه هغه ټارګټ شوي دي.
زید خان تور پورې کړ ریاستی ادارې نه غواړي په سوات کې امن او سیلګری پر ځای شي. د سوات خمی جرګې یو بل غړی احمد شاه بیا وایي د سوات امن د هیواد د نورو سیمو له امن سره تړل شوی. د ده په خبره له افغانستان او هندوستان سره د پاکستان اړیکې او په پاکستان کې بدمنی نیخ په نیغه د سوات په حالاتو اثر غورځوي.
تیر شوي د دې 2-3 میاشتو نه بیا دا ټارګټ کلینګ داسې وشوی دی او خصوصا په دې تېر یو میاشت کې او ورسره ورسره په عامو خلکو اسپیشلی چې کوم د کمیټو رکن دي او دا پرو ګورنمنت یا تو آرمی خلک دي او ورسره د بعضې هغه پارټیانې چې د هغه د دهشتګردو یا د طالبانو یا دغه خلکو خلاف دي باغو باندې ورسره هم اډیټونه کېږي. دې حالت ته په موخه نه شو ویلی او نه د دې باندې موږ د اطمینان اظهار کولی شو.
احمد شاه وایي که څه هم په دې وروستیو کې د سوات امنیت خراب شوی خو د دې باوجود دوی تمه لري چې حالات به ښه شي. خو زید خان بیا د سوات د بدمنې ذمواري په ریاستي ادارو اچوي او وایي د سوات سړکونه، تعلیمي ادارې او هسپتالونه چې په پوځي عملیاتو او زلزلو کې وران شوي وو هماغسې پراته دي. د ده په خبره دا او د سوات خرابیدونکي امنیت ښایي چې بعضې قوتونه غواړي په سوات کې د بدمنې پخوانی حالات بیا پیدا شي.
خاصی معلومی کی چہرہ داسی چلا دوبارہ دل تک کی بیشی دغه کی کدی تعمیر کوله او دی امن بتما وے نو بیا پدا سنا پخپل هم جوړی دا سړکونه به جوړ شي او د ادارې به جوړ شي دلته په سیول ایڈمنسٹریشن چې د دابا پال شیو نن در چې پوسټونه چې د سړکونو د لګیدلی دي خلک څنګه راتګ نشي کولای. په دې خلک راغلی د مقامی خلک شناخت واړي دا به نو په دې په ځای به سیول ادارې پولیس نو
یاد دیبی چې په سوات کې د 2009 کال پوځي عملیاتو نه مخکې یو شمیر سیمې د وسلوالو په کنټرول کې وي. خلکو ته به په ډاګه د پانسیو په ګډون یو شمېر سزاګانې ورکړل کېدې او د جنکو په تعلیم بندیز وو. د سوات قومي جرګې مشرانو پر داسې وخت د امنیتي حالاتو د بیا خرابېدو خبره کړې چې تېره ورځ په سوات کې د پوځ او امن کمیټو غړو ترمنځ په یوه لویه جرګه کې غوښتنه وشوه چې د امن کمیټو غړو ته دې د خپل دفاع حق او وسله ورکړل شي. د سرکاري شمېرو تر مخه په سوات کې د امن خامېدو وروستو د جوړو شوو امن کمیټیانو شاوخوا 160 غړي وسله والو په نخه کړي، خو په وروستیو کې په دې حملو کې زیاتوالی راغلی. موږ هڅه وکړه چې د سوات قومي جرګې لخوا د لګول شوو تورونو په اړه د حکومتي او امنیتي چارواکو سره هم خبرې وکړو، خو بریالي نه شو.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د اطلاعاتو لپاره د وزیر اعلی پرویز خټک مشیر مشتاق غنی ویلي دي چې صوبایي حکومت به د خواجه سرا او یا د نرخزو لپاره پر روان بجټ کې مالی پنګه مختص کوي او نرخزو ته به د اوسېدو ځای او روزګار ورکوي. د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو د څانګې نه تیر ماښام په خپور شوي یو بیان کې مشتاق غنی زیاته کړې ده د علی شاه په وژنه کې ککړ دوه ملزمان نیول شوي دي. د غلام غاص رپورټ ته غوښ شي.
د اطلاعاتو لپاره د وزیر اعلی پرویز خټک معاوني خصوصي مشتاق غنی ویلي دي چې صوبایي حکومت به د خواجه سراو لپاره په روان بجټ کې مالی پنګه مختص کوي او خواجه سراو ته به د اوسېدلو ځای او روزګار ورکوي. مشتاق غنی دا خبره د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو د محکمې نه تیر ماښام په خپور شوي یو بیان کې کړې ده. مشتاق غنی ویلي دي د خواجه سرا علي شه په وجنه کې ککړ دوه کسان پولیسو نیولې دي او دریم ملزم به هم زر ونیول شي. د یادونې وړ ده چې دوه ورځې وړاندې د علي شه په نوم یو خواجه سرا په لیډی ریډینګ روغتون کې سا ورکړې وه، کوم چې د یو ملزم لخوا اته ډزه وشتلې شوې وو او د هغې وروستو خواجه سراو د فقیر آباد تانې مخې ته احتجاج هم ترسره کړی وو. د مدني ټولنو په اعلان وایي چې په تیرو دوو کلونو کې په پېښور او خواوشا سیمو کې په بیلابیلو پیښو کې شپږ څلوېښت نرخزیان وژل شوي دي، خو تیره ورځ په پولیس لاین پېښور کې د خواجه سراو د تنظیم مشرانو د پولیس چارواکو سره د نرخزیانو په امنیت غونډه ترسره کړې ده او په دغه غونډه کې نرخزیانو ته د امنیت ورکولو ډاډ ورکړل شوی دی.
دا مشال ریډیو دا
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې د انټرنیټ په پته mashalradio.com باندې هم لوستلې او لیدلې او لیدلې شي. د قبایلی سیمو راتلونکي آئینی حیثیت کې د بدلون لپاره د حکومت اصلاحاتي کمیټې د فاټه د اوو واړو ایجنسیانو دورې سر ته رسولې دي. تر دې وروسته به د قبایلی سیمو پارلماني غړي هم خپل سفارشات یا د کمیټې ته وړاندې کوي چې وروسته به کومه حتمی نتیجه مخې ته راشي. نور تفصیل له اسلام آباد د مشال ریډیو خبریال سراج زهیر په دې رپورت کې راکوي.
د قبیلی سیمو د پارلیمان غړی وایي چې د فاټه د آئینی حیثیت بدلون په اړه د حکومت اصلاحاتي کمیټې خپل سفارشات جوړول شروع کړي دي او دوی د پارلیمان غړي به هم دې لړکی خپل رپورت ډیر زر دغه کمیټې ته وړاندې کړي. لمشال ریډیو سره خبرو کې په قومي اسمبلی کې د فاټه پارلیماني غړی شاجی ګل اویل چې دوی درې نکاتي ایجنډا جوړه کړي چې پکې له وفاقي حکومت غوښتنه شوې ده چې د قبیلی سیمو ورستي خپلواکه جوړ کړي او د سپریم کورټ د ایراکا دی تر د قبیلی سیمو وغزول شي. نوموړی زیاته کړه،
امید دي څو لچې روجا کې دا هر څه فاینل شي. هغه موږ جنګل روان دي، موږ خپل مرګري خپل چې موږ جنګل روان کړو، موږ مر تخپل رپورت سبمټ کوو ان شاء الله تعالی. امید دي چې اخره پوری ریزلټ راو.
مشال دې چې کله په دې اړه د قبیلی چارو ته زیاکار او د فاټا لایرز فورم چارواکي اجازه مومن نو پختل، نو هغه وی د ځخکاري چې حکومت د فاټا ولسته یوازې د گلګت بلتستان پرنګ کونسل ورکوي کوم چې بدویتا او د قبایلی سیمو ولسته په هیڅ ډول منظور نه وی. اجازه مومند وی
چې کوم خبره پاتې ده چې د قبایلو سټیټس دې بدل پېږي، په دې معنی زما چې څومره خیال دی زمونږ مینیز هم سلیپ شو شاده شي وی دي او د کمیټې هم د خواهش ته چې موجوده سټیټس بحال وسه دي، او موږ اوس هم دې ریزلټ د دې کمیټې چې کوم رپورت ورکړي موږ دې ته انتظار کوو. که فرض کا دا دې چې کوم خبره کوي او دې داسې رپورت راوستو چې په هغه کې د موجوده سټیټس کو بحال پاتې شولا، نو زمونږ تحریک بدی وجہ لوگ ہوتا کہ خاموشی ہو جدید رپورٹ سوار کئی یا بتا سو کو رہی تحریک بدم کی نختی دی گی اوس ان شاء اللہ مونگ سر قبائل عوام و قبائل زوانان خچوخ ولاڈ دی مونگ دا فاٹا نہ پاٹا کول دا اسٹیٹس ختم ول موجودہ ددی نہ بغیر مونگ پہ حص مانے سے کم دے نہ کمپرومائز کو نہ پہ مونگا سودا کو
یاد دی وچ دروان کال دا جنوری پہ لمبڑی نیٹا فاٹا اصلاحاتی کمیٹی دا ممندو او بیارست دا باجوڑ ایجنسی دورہ کڑی وا دروان میاشت پپیل کی یہ دا قبیلی سی مدو واڑو ایجنسو دورے سرتا ورسولی دا کمیرست چی دا کمیٹی مشر سرتا جزیز رسنو سر خبرو کی ویلی وو چی دوی با دیر زرخ پل سفارشات وزیر اعظم تا اڑان نکوی دا کمیرست چی با دا فاٹا دا این حیثیت بدلون پاڑا فیصلی کولیشی سیراج زہیر مشال ریڈیو اسلام آباد
پا پاکستان کې د الف اعلان په نوم یو سیړنیز ادارې په خپل کلنی رپورت کې ویلي دي چې د ملک په بیلابلو صوبو کې د زده کړو معیار راغورځېدلی دی او په خیبر پښتونخوا کې ډېر سکولونه د بنیادی اسانتیاو نه بې برخې دي. رفت انجم نور حال راکوي.
د غیر سرکاري تنظیم الف اعلان له اړخه د تعلیمي معیار او سکولونو کې د نورو بنیادی سہولتونو جاج اخستو لپاره د ملک په یو سل شپږ څلوېښت ضلعو کې سروې وشوه چې پکې خیبر پختونخوا صوبه د تعلیمي ایمرجنسي باوجود هم د سکولونو او تعلیمي معیار په درجه بندۍ کې د تیر کال په شان سږ کال هم په پوره ملک کې په پنځم نمبر راغلی ده. رپورٹ ترمخه د خیبر پختونخوا سرکاري سکولون کې 2.5 فیصد ماشومان د اردو کیسه نشولستل او 5 فیصد پورې ماشومان د انګریزي جمله نشویل. 2.5 فیصد ماشومان د حساب او مضمون حل کول نه پويږي. د الف اعلان ډیپټي مینیجر عمر اورگزای وای چې په صبح کې د تحریک انصاف کوند صبح سکولون کې بنیادی سہولتونه سرحد پورې پورا کړل خو ولې د تعلیم معیار هم هغه شان خراب دی.
یو خبر دا چې مونږ زور ورکو کچر ته مونږ په مسنګ فیسیلیټیز باندې یا کچر ته مونږ په سکول انفراستراکچر باندې مونږ زور ورکو خو دې سره سره ضروری دام دا چې مونږ د ماشوم لرننګ آؤټکم ولې چې زمونږ مین ټارګټ خدای چې ماشوم ته زده کړي هغه ته زده کړه ملاو شي. په خیبر پختونخوا کې تر چې ماشوم پوهه چې کومه ده هغه ډېره کمه ده. کوم سکول داخله مهم ده دا تاسو ډېر په غوره انداز باندې یا تاسو ډېر په ښه طریقه باندې ټولې صوبې کې یا ټول پاکستان کې وچلوئ خو چونکې ماشومانو د دې سره د ماشومانو کوالټي خرابېږي چې ماشوم ته سکول کې د ناستې ځای نشته نو زه به ماشوم ته څنګه سبق وخیمه.
په خیبر پختونخوا کې دا وخت د هلکانو لپاره د سرکاري پرایمري سکولونو شمیره 10000 شپږ سوه او یو کم 50 ده او د جنکو لپاره 10000 پنځه سوه او یو کم دېرش سکولونه دي چې پکې د نارینه استادانو شمیره 80000 او د ښځینه استادانو شمیره 30000 پورې ده. د الف اعلان رپورټ مطابق د صوبي سکولونو کې اوس هم 40000 پورې استادانو کمې دي. خو بل خوا یو کارپوه ملک مسعود وای چې په صوبه کې تعلیمي ایمرجنسي او هر کال تعلیم لپاره د اربونو روپو بجټ مختص کولو سره هم د تعلیم په میدان کې څه بدلون نه دی راغلی.
دی آر ریلی انفیشنٹ چې دی خپل بجټ په صحیح طریقے باندې په صحیح ټایم باندې استعمال کی. دا فائنانس ڈپارٹمنٹ رپورٹ دے دا مارچ 2016 چاگے پا مطابق ایلیمنٹری اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن تھا 16 ارب روپے ترقیاتی بجٹ ایلوکیٹ شوے دے اور مارچ 2016 کے دے 16 ارب روپو کے 8 ارب روپے دی تا ریلیس شوی دی دا فائنانس ڈپارٹمنٹ نا او تقریباً 5 ارب روپے دی خرچ کری دی نہ میشتو کے نو یو طرف تا خود زمونگ دا حل دے چے ایمرجنسی لگو کیمپینز چلو چے ماشومان دے انرولمنٹ او کی او بل طرف تا زمونگ دا حل دے چے مونگ آگا پیسے چی دینو ایفیشنٹی نشو استعمال ہو لے.
دا ریپورٹ مطابق ملکن مردان او ہریپور ضلعے پا میار کی دا ملک پا اولنے 25 خز ضلعوں کے شمار شوی دی خو کوہستان ضلع پشمیرہ کی دا ٹولو اخیرہ دا. خیبر پختونخوا کې 10% سکولونه د سکولو اوبو 10% بجلی 40% تشناب او 20% نه زیات سکولونه د چار دیواله نه محروم دي. رفت انجم مشال ریډیو اسلام آباد.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. په خیبر پختونخوا کې د صوبې د حقونو لپاره یو نوې تحریک اعلان شوې ده. د تحریک د بنیاد خودونکو وینا ده چې د صوبې د حقونو لپاره به مبارزه کوي او په لومړي پړاو کې به د صوبې لپاره د پوره او ارزانې بجلی غوښتنه کوي. تفصیل شبیر احمد جان را کوي.
دا تحریک حقوق خیبر پختونخوا په نوم شروع شوه. دا دغه تحریک مشر ظاهر شاه مشال لیډو ته په پیښور کې یو خبري غونډه ورسته ویل چې حکومتونه او سیاسي ګوندونه د صوبې په حقونو ترلاسه کولو کې ناکام شوي دي او باوجود د دې چې صوبو ته خپلواکي ملو شوې ده او په دې صوبه کې د بجلی اوبو او قدرتي مدنیاتو غټې ذخیرې موجود دي خپل مرکز د دې صوبې حقونه نه ورکوي او په خاصه توګه بجلی چنن سبا په ټوله صوبه کې ډېر لوی بحران روان دی. نو همدا وجوه چې دوی د دې تحریک ضرورت محسوس کړو.
ضرورت خوشی دی وجہ نمو محسوس کو سا خلق اخری ایکسٹریم تو رسی دو اور دا ظلم انتہا شروع شوا دا بجلے صورت بجلے دا مو حق تے زدا مو تا نو منل چارجز باندے دا بجلے رہ گئی کلا پورے 18 منٹ پاشوے نو نمو دا آواز نہیں شوشتا وے بیکاز ہر یوشے سنٹر سر ہو او سکپل حق بغڑو انشاءاللہ او ہر حالت پہ کہ بغڑو دی وجہ نمو ٹول افیکٹر انڈسٹری ڈیٹ دے ما ٹول افیکٹر نے بند دی ما مزدور بے روزگار ناستے ما بچے بے روزگار ناستے او خپل حق ته پرابو سمونه نو شت شو نو بیا بکله شو دی بو
هم دغه تحریک یو بل غړی صمد مرسلین وای چې پښتون قوم ته د 13 پیتو کال راسه مرکز خپل حقونه نه ورکوي او هم دغه وجره چې پښتون ورست تر وزه ورست پاتې کیږي چې له وجه تر هغری او بیروزګاری هم ډیره شوې ده نو باید خپل حقونه لپاره دا صحیح وخت ته چې دوی आवाज اوچت کړي
چونکه پښتون قوم پاکستان کې تبعه پلار روان دي زمګ نوجوانان بیروزګار دي معاشي معاشرتی او ذهنی تور باندې دا قوم تباہ شو سنتونه ختم شو لہذا چرتا ظلم بھی چرتا ناانصافی بھی حال تبیا بغاوت بھی نن سبا دے سائنٹیفک دور کے چی چرتا انسان پسپوگ میں باندے کور جوڑو لو سوچ کئی چرتا پسپوگ میں باندے کاش کو لو سوچ کئی زمونگا پا زمکا باندے زمکے بنجرے شوئے
دے تحریک مشر ویناوا چی دوی سرا دے سبی ددی حقنون لپارا پدغ تحریک کی زوانان ہم شامل دی او دوی دے خیبر پختونخوا ٹول سیاسی مذہبی گندونو تا ہم پدی تحریک کی دے شامل دو بلن ور کڑے دا او جات اکلا چھڑمبی مرحلے کی دوی نہ مرکز نہ ٹول سبی لپارا برابر او ارزان بجلی گوڑی او ددی ورست با بیا نور وسالو لپارا حل زلی کوی شبیر احمد جان مشال لیڈیو پیخور
د کورم ایجنسی د صدې اوسیدونکو وای د سیمې په لوی اسپیټال کې د امبولانسونو کمی له مشکلاتو سره مخامخ کړی دي. دوی وای چې دغه سہولت نه محروم دي او لامل مریضان ستونزې لري. د دوی په خبره د مریضانو لپاره د کرایو د گاډو بندوبست په ډیرو پیسو ورکول سره کوي. له سیمې د مشال ریډیو خبريال طارق اورگزی نور تفصیل راکوي.
پکورما کې ځای خلک غوښتنه کوي چې د سدې په هډ کوارټر هسپتال کې د ایمبولانس گاډو کمې دي پوره کړی شي. ځای خلکو په خبره په هسپتال کې د گاډو شمیر ډېر کم دی چې لامل اکثره دوی خپل مریضان په شخصي او یا پرایویټ گاډو کې بوزي. د سیمې محمد اسامه خان او رگزی مشال لوډیو توای په سرکاري هسپتال کې اکثره د ضرورت په وخت ایمبولانس گاډي موجود نه وي چې دا ډېره د افسوس خبره ده.
کله مور د مریض بوزنو اغون دا خبره کوي چې یا ایمبولانس خراب دی یا ایمبولانس وتلی دی. ایمبولانس چې کله خپل مریض به نو شپږ شپږ 2000 روپیه باندې مو ګوړی نسو نو دا غړ هسپتال د حکومت دا درخواست کوو چې د لپاره ایمبولانس منظور کړی شي زموږ ته دلته اسانتیا پیدا شي.
په دې هسپتال کې د ایمبولانس گاډي یو ډرایور محمد حسن مشال لوډیو ته وای د ایمبولانس گاډو کمې دی خو بیا هم موږ هڅه کوو چې خلکو ته د دغې کمی احساس ورنه کړو. دی وای په هسپتال کې د نورو ایمبولانس گاډو ضرورت شته ځکه چې هلته د مریضانو ډېر رش وي او په موجوده گاډو د خلکو ضرورت نه پوره کیږي.
پدی سادی تیچکی اسپتال باندھے نو سنٹر کرم دے لوور کرم دے 24 o'clock دی ڈیوٹی کو ویلے چدوار ڈیرا ورونو پدی اسپتال کی تیچکی اسپتال دو ڈیرا ورونو او مو یو ڈیرا وران نے چودی جنا کھتے دلے وا الریڈی چ لوڈ شی بل اندی جے کی مو پرتی ہوتا
دا اسپتال مشا ڈاکٹر محمد عمر ہم دا خبر منی چ بزینو وقتنو کی مریضانو تا دو ایمبولانس گاڑی سہولت نشی ور کولے زکا چ اسپتال کے دا گاڑو کمے دے. ڈاکٹر محمد عمر مشا لوڈیو تو وای دو دی کوشش روان دے جے ہسپتال کې د ایمبولانس گاډو کمې زر ته زر پوره کړی.
موږ سره په دې هسپتال کې مخکې درې ایمبولانس وو او یو ایمبولانس اکسیډنٹ شو هغه مو واپس ډایریکټر ته کړی دی نو ډایریکټر دی سره سره موږ د بل ایمبولانس ډیمانډ کړی دی نو د سمون سره یو پلا پیدا ایمبولانس شي درېشي خو اوس پورې هلته نه موته میلاو نه دی شوی نو هغه موږ ته هلته نه ډایریکټر طرف نه موته نوی ایمبولانس بل میلاو شي نو به انشاءالله دا ایمبولانس باندې به قابو راشي انشاءالله.
په کورما کې د سادې دغه سرکاري هسپتال ته په 2009 کال کې د ټایپ سي درجه میلاو شوې ده خو د ډاکټر عمر په خبره لا هم ورته د ټایپ سي چکم سهولتونه دي هغه نه دی ورګل شوي. طارق رگزی مشال ریډیو پیښور.
پر فاټا څبان دې سل کال وړاندې د هغه وخت انګریز واکمنانو د اف سی آر په نامه یو قانون نافذ کړ چې تر وسه ور باندې تپل شو دی. په دغه قانون کې څه دی؟
د سیکشن 1 نه راوخلا 64 سیکشن دی. دا ټول غیر ایلی غیر قانوني او غیر اسلامي دی.
اف سی آر او پښتانه ونیز خبرونه هر چهارشنبه یا شروع د پیښور پر وخت په مازیګر پاوکم 4 بجې او هر شنبه یا خالی ماسپخین پاوکم 2 بجې له احمد شاه اعظمی سره.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته خوږ یې د مسبخین یو نیمه بجه کېدونکې د لن خبرونه یو وار بیا لا بوريوال کا کړهورو
د پاکستان امریکي چارواکي وايي په شمالي وزیرستان کې د یو نشټې پترس کې درې وسلوال وژل دي په سیمه کې د مشال رادیو خبريال د ځای امنیتي او استخباراتي چارواکو لخلي وايي چې د پاکستاني ځواکونو او وسلوال ترمنځ د نشټې د پنځشنبه په ورځ ناوخته د شمالي وزیرستان په شوال تحصیل کې شوې ده وسلوال ویلي چې دوی اتو پاکستاني عسکرو ته مرګ ژوبل اړولې ده د سواد کمی جرګه وايي هلته له پوځ او حکومتي چارواکو پرته د هیڅ ځوند خوندي نه دي د دې جرګې د مشرانو په وینا ځینې قوتونه غواړي چې په سواد کې داسې حالات بیا رامنځته کړي لکه تر 2009 کال وړاندې چې وو د پاکستان په کراچۍ کې په بیلابیلو پیښو کې څلور کسان وژل شوي دي د کراچۍ د پولیسو ویاند کمر زیب وایي چې د جمعې په شپه د ښار په بیلابیلو سیمو کې څلور کسان وژل شوي چې دوه پکې شیعه وګړي او یو د پولیسو سرتیری هم شامل دی د خیبر پښتونخوا حکومت اعلان کړی چې په راتلونکي بجټ کې به په صوبه کې د نرسجانو لپاره ځانګړي پاملرنه کوي د خبر د وزیر اعلی پرویز خټک د اطلاعاتو سلاکار مشتاق غنی نن په خبر کړی بیان کې کړی دا نوموړی ویلي چې دوی به ورته د اوسېدو ځایونه او روزګار برابروي افغان طالبانو داسې ویډیو خپره کړې ده چې شای یو شمیر کمانډانان پکې نوې ټاکل شوی مشر ملا هیبت الله خونزاده ته د وفاداری لوړ کوي د پنځمې په ورځ مشال رادیو ته رسیدلې ویډیو کې د ملا هیبت الله خونزاده څیره نه ده ښودل شوې د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي داسې نه ښکاري چې طالبان دې په نږدې وخت کې له افغان حکومت سره خبرو اترو ته کښېني ولسمشر اوباما دا څرګندونې د پنځمې په ورځ په جاپان کې د اوو قوي اقتصاد لرونکو هیوادونو د سرمشري په څنډه کې کړې ده ولسمشر اوباما ویل د هیله لري خو اټکل نه کوي چې طالبان به په دې پوښتنه چې نور پر دې هیواد وخت نسی ترلاسه کولای او هغه څه چې دوی باید وکړي دا دي چې په جدي توګه د روغ جوړی خبرو ته کښېني
لاند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې بوريوال کاکړ درته وړاندې کړل اوس به په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبريالې رابیا اکرم خان ته ورشو چې کورنۍ او رسپانو ته کتنه نه کړی ده
د انګریزي ژبې ایکسپریس رسپانه خپل درې کلی کې په خیبر پښتونخوا کې د یو مخنث علي شاه وژنه یو علمیه ده چې غندنه یې کافي نه ده اداري په وینا چې نرخزیان یا مخنثان په پاکستان کې د ټولو کمزوري خلک دي او اعلی چارواکو له خوا د دوی او د دوی د حقوقو حفاظت خواهش کله نه دي شوی اداري ساتوي علي شاه د هسپتال د عملی غفلت له وجې مړ شوی د هسپتال تاسو بلرونکو عملی دا خبره کوله چې خزینه واټ کې داخله کړی او کناري نه په دې بحث کې د نوموړي د زخمونو نوینه روانه وه چې شپږ د زلګي دلی و اداري لیکي د سپریم کورټ د حکم باوجود پاکستان کې د مخنثانو حقوقو ته لکه سکتنه نه کیږي کال 2012 کې دوی ته د شناخت کارت جوړولو حق ورکړی شوی وو او په تیرو کلونو کې دوی په ټول ټاکنو کې هم برخه اخیستې وه خو اوس هم په ټولنه کې یو باباکار ژوند تیرول لپاره د دوی جدوجهد روان دي اداره مخکلي کې ټولنه کې رد کیدونه پس اوس دوی په نخ کېږي ریاست له یو مثال قائمول پکار دي چې د علي شاه وجونکو ته سزا ورکړي او مخنثانو او د دوی د حقوقو ادارو ته دي مکمل مرسته ورکړي شي اداره اخیره کې لیکي د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت د کار کولو لپاره عمله په هسپتال کې وساتي په هسپتالونو کې امتیازي رویه لرونکو لپاره زینې ده پکار اغویره د خپل سوګن جاج خصل پکار دي د مخنثانو لپاره د غیر انساني سلوک احساس هغه وخت وشو چې کله د دوی یو تن په ټولنی سره سنو کې وویل چې مونږ ټول وژنې په هم دې موضوع مشرق رسپانه خپل ادارې کې لیکي علمی اداده چې د خزیو د سړی د صنف نه جدا د صنف د سپریم کورټ احکاماتو پرانا کې دریم جنس تسلیمول څه چې موږ دوی انسانان نه ګڼو ادارې په وینا د علي شاه مرګ ټولنه قانون عدالت او حکومت نه سوال کوي چې چاته د دې جهان پیدا کوون کې د یو انسان حق ورکړي دي اغه سره د دې سلوک ذمہواری پچا ده او د دې نه انصافي مخنیوي لپاره به څوک مخې ته راځي جنګ رسپانه خپل ادارې کې وایي د داخله چارو وفاقي وزیر چودي نثار علي خان د شناخت کارتونو کمی ریته حکم ورکړی دی چې پټول ملک کې د 13 کروڑ خلکو د شناخت کارتونو بیا تصدیق لپاره په 80 کینټو کې د نننه یو پلان دی جوړ کړی او د دې سره سره یې حکم ورکړی چې د غیر ملکیانو کاغذونه او شناخت کارتونه دي هم منسوخ کړي شي د اداري په وینا چې په بلوچستان کې امریکایي ډرون بریټ کې د افغان طالبانو مشر مولا اختر منصور د بجن ورستو دی انکشاف چې نوموړي د ولی محمد پنوم پاکستانی پاسپورت او شناخت کارت جوړ کړی وو د پاکستان د سلامتي په حواله یو شمیر پوښتنه پیدا کړې دي د اخیری کلی کې د داسې عمل نه پنړې کې د پاکستان افغانستان نوم بدنامیږي، باید چې د داخله وزیر په حکم په فوري توګه عمل وکړي شي. او که څه هم دا کار دومره سر نشي کېدی او ډېر مشکل پکې وي، خو باید چې نادره دې لړکي کوټلې ګامونه پورته کړي او د پاسپورټونو او شناختي کارډونو کره کتنه وکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. هفینګټن پوسټ ورځپاڼه لیکي په داسې حال کې چې پاکستان د بیا بیا ژمنو باوجود وسلوال طالبان د افغان حکومت سره خبرو اترو ته په کینولو کې ناکامه شوي دي. په بلوچستان کې د طالبانو د مشر ملا منصور په ډرون برید کې وژنه امریکایي تګلاره کې د بدلون څرګندونه کوي. بلخوا فارن پالیسي مجله لیکي ممکنه ده چې د مولوي هیبت الله په مشرۍ کې د افغان طالبانو نه جدا شوې ډله بیا یو ځای شي، خو د سولې خبرې به نورې هم وځنډیږي. د دواړو لیکنو مهم ټکي درته منور شاه وړاندې کوي.
د هافینګټن پوسټ ورځپاڼې په دې لیکنه کې راغلي، پاکستان په وار وار په څلور اړخیزه غونډو کې ژمنه کړې چې وسلوال طالبان به د سولې مذاکراتو ته کینوي، خو داسې ښکاري چې نه یوازې دغه ژمنه پوره کولو کې ناکامه ده، بلکې د افغان طالبانو مشرتابه ته هم ځنې پاکستانی ادارې یا افراد په دغه هیواد کې پناه ورکوي. په دې ورستیو کې په بلوچستان کې په ډرون برید کې د طالبانو د مشر ملا منصور وجل کې د سرګندوي چې د طالبانو مشرتابه په دغه هیواد کې آزاد ګرځي. ورځپاڼه لیکي چې امریکا او افغانستان د ډیر وخت راهیسې د پاکستان نه غوښتنه کوي چې د افغان طالبانو مشرتابه دی یا خبرو ته کینوي او یا دې پر خلاف عملیات وکړي، خو پاکستان لا هم دې لړ کې اقدامات نه دي کړي. دغه وجه ده چې په بلوچستان کې د دې ورستي ډرون برید خلاف پاکستان احتجاج وکړ او امریکا په ډاګه وویل چې د پاکستان د خپلواکۍ احترام کوي، خو په افغان او امریکایي ځواکونو د برید کوونکو وسلوالو خلاف به ډرون بریدونه جاری وي. بلخوا فارن پالیسی مجله لیکي افغان طالبانو د ملا منصور د وجل کېدو نه پاس په سمدستي ډول مولوي هیبت الله خپل نوی مشر وټاکه. نوموړی د طالبانو په مشرتابه کې شامل وو، خو زیاتره یې په عدالتي برخه کې کار کړی دی او د جنگ تجربه یې د نشت برابر ده. د افغان طالبانو د نوی مشر جوړېدو لپاره اول د سراج الدین حقانی او بولا یعقوب نمونه مخې ته راتلل، خو څېړونکي وایي کېدای شي چې په دغه نمونه باندې ټول طالبان نه متفق کېدل، نو ځکه یې د مولوي هیبت الله انتخاب کړی وي. مجله لیکي ممکنه ده چې د نوموړي په مشرتابه کې د طالبانو نه جدا شوې ډله هم بیا د دوی سره ملګري شي. دا راز په افغانستان کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره د طالبانو د کمانډرانو د ملګري کېدلو مخنیوي هم امکان لري، خو سیړونکو په دې نظر دي چې په موجوده حالاتو کې د افغانستان د سولې خبرې لا نورې ګران شوې، ځکه چې د مولوي هیبت الله د مشرتابه آغاز په کابل کې د ځانمرګي برید نه وشه او اندېښنه ده چې په دغه هیواد کې به تشدد لا نور سی واشی.
د سولې پر لور
مستقبل خاورا
امر غواړو، امر
غواړو. یو ناڅ په درزه شو په بس دغه مړی مراد وسمال ته دومره پراته دي
ولم چې دی ولم بیا ته دي
هر تر هر بدرنګ څه کړه چې دا زمين لژوند سره نست دا
غلط فهمي ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کومه ختميږي
موږ ته اندو مين دي نور نه غواړي چې موږ به نه ځمنو کتابتون ته کینی ټول تخته فلو غواړي چې نور ور باندې کی
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولېزې چارې او د خپل حقوقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږیږئ. د امریکا ولسمشر باراک اوباما چې په جاپان کې د نړۍ د اوسترو صنعتي هیوادونو د مشرانو په غونډه کې د ګډون لپاره تللی دغه هیواد ته تللی دی، نن هیروشیما ته لاړ. د امریکا لومړی ولسمشر دی چې په دویمه نړیواله جګړه کې پر هیروشیما تر اتمی حملې وروسته د ښار ته سفر کوي. په جاپان کې د اوسترو صنعتي هیوادونو د مشرانو غونډه پرون پیل شوې او نن یې وروستۍ ورځ ده. تفصیل فرشته جلال زیرا کوي.
د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی وایي د نړۍ د اوسترو صنعتي هیوادونو رهبران چې په جاپان کې راغون شوی باید پر ټولو مسلو آزاد او منصفانه بحث وکړي. د نړۍ د وسترو صنعتي هیوادونو مشرانو پرون په جاپان کې غونډه پیل کړه. په دې دوه ورځنۍ غونډه کې اساسي بحثونه د نړیوال اقتصادي وضعیت د څنګهوالي پړه دي. وانګي پرون په پیکینګ کې خبري اعلان ته وویل چې د غونډې ګډونوال باید دوه مخې سیاست ونه کړي. د آزاد بس او د سیمه ایزو لانجو د مخنیوي لپاره باید هر یو د خپل متحد په ملاتړ له خبرو ډډه وکړي. وانګي په ځانګړي ډول د چین د جنوبي سمندرګي پړه پر سیمه ایز لانجا په خبرو کې وویل دا چین د جنوبی سمندرګي په اړه زموږ د حکومت دریځ څرګند دی. په دې اړه سیمه ایز لانجه باید د سیاسي لارې، د نړیوالو قوانینو، د آزیان ټولنې او چین د موافقې پر اساس په خبرو حل شي. چین به پر خپل دریځ پاتې شي، هغه دریځ چې د نړۍ زیات هیوادونه ورباندې پوهیږي او ملاتړ یې کوي. د اقتصادي مسایلو ترڅنګ به د جاپان، امریکا، بریتانیا، فرانسې، جرمني، ایتالیا او کاناډا مشران پر ځینو نورو نړیوالو مسلو لکه په اروپا کې د مهاجرت بحران، تروریزم، د انټرنیټ امنیت او د سمندري امنیت په اړه خبري وکړي. د اروپایي شورا مشر ډونالد توسک په جاپان کې پرون خبري اعلان ته وویل چې د نړۍ د وسترو صنعتي هیوادونو مشران باید د دې لپاره په اروپا کې د مهاجرت پر بحران صادقانه خبري وکړي چې زیات مسؤلیت دوی ته متوجه دی.
We are aware that it is because of geography that the most responsibility is
مش په هیڅ چې زیات مسولیت سمجه د جغرافیایي موقعیت لامل مشته متوجه سوی او د مهاجرینو د بحران زیات فشار به پر اروپایي اتحادیه پاتې شي. خو بیا هم موږ غواړو چې نړیواله ټولنه له موږ سره یو والی څرګند کړي او په دې و پوهیږي چې دا یو نړیوال کړکیچ دی. په جاپان کې پر دې غونډه انتقادونه هم شوي ځکه د یو شمېر څارونکو په باور د جاپان صدر اعظم له دې سرمشتیزي په سیمه کې د خپلو محافظه‌کارو پالیسیو لپاره د ملاتړ غونډولو هڅې کوي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما هم د وسترو صنعتي هیوادونو د مشرانو په غونډه کې چې د و ګروپ هم ورته ویل کیږي دا ګډون لپاره په جاپان کې دی. ولسمشر اوباما به نن د جاپان هیروشیما ښار ته ولاړ شي. هغه به د امریکا لومړی ولسمشر وي چې په دوهمه نړیواله جګړه کې پر هیروشیما تر اټومي حمله وروسته د ښار ته سفر کوي.
د مشال رادیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په پاوکم یو لسو بجو،
جمهوریت
په پاوکم دوو بجو،
د ځوانانو غږ
په اته منټه د پاسه دوه بجو،
پام کوا
په پاوکم سلورو بجو،
هجرا
په سلور نیمه بجو.
نیویورک ټایمز ورځپاڼه د پاکستان په بلوچستان صوبه کې په امریکایي ډرون حمله کې د افغان طالبانو مشر ملا اختر منصور د مړینې پس حالاتو ته کتنه کړې ده. ورځپاڼه لیکي د امریکا ولسمشر باراک اوباما په خبره د هغه د وژنې حکم یې ځکه ورکړ چې ملا منصور د سولې خبرې ردولې او په افغانستان کې د امریکایي هدفونو خلاف د بریدونو اراده یې لرله. ورځپاڼه په مقاله کې د ډرون پس حالات څېړلې دي او وایي چې کېدی شي له دې سره د پاکستان او امریکا ترمنځ تعلقات خراب شي، بلخو دا بیا د طالبانو لپاره سمانه لري. تفصیل په دې رپورت کې اورو. نیویورک ټایمز ورځپاڼه لیکي د ملا عمر تر مړینې وروسته د طالبانو له نوي مشر ملا اختر منصور نه امریکایانو او افغان وګړو تمه لرله چې د پاکستان امنیتي ځواکونه به له افغان حکومت سره د شخړې د سیاسي حل په مقصد په مذاکراتو رضا کړي شي. خو ملا منصور د سولې خبرې پر ردولو سره د افغانانو او امریکایانو خلاف بریدونه زیات کړل. ورځپاڼه لیکي دا چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما د ملا اختر منصور د وژلو لپاره په بلوچستان صوبه کې د ډرون حملې حکم ورکړ، یو شمېر پوښتنې راپورته کوي. آیا نوموړی په افغانستان کې د امریکا مشن د پراخولو اراده لري که څنګه؟ آیا دوی باوري کول غواړي چې القاعده واپس مضبوطه نشي که څنګه؟ په افغانستان کې د امریکا ماموریت اوس د افغان ځواکونو تربیت او سلا مشورې باندې متمرکز دی. دا وخت په افغانستان کې 10,000 امریکایي سرتیري موجود دي او د پلان سره سم د روان کال تر اخیره به دغه شمیر 15,500 ته راټیټ کړل شي. ډېر امریکایي کمانډران د دغه شمیر د کمیدو په حق کې نه دي. ورځپاڼه د رپورټونو په حواله لیکي چې ملا منصور تر وژل کېدو مخکې له ایران نه د علاج بس پاکستان ته روان و. یو کارپو ټایمز ورځپاڼه ته ویلي چې ایران لسو کلونو راځې په پټه د طالبانو مرسته کوي. ورځپاڼه لیکي د ملا منصور تر مړینې پس دا یقیني ښکاري چې د پاکستان او امریکا ترمنځ تعلقات چې له اول نه په نازک پړاو کې ول نور خراب شي. د شورو په ورځ طالبانو مولوي هیبت الله اخونزاده خپل نوی مشر ټاکلو چې مخکې د ملا اختر منصور مرستیال و. ورځپاڼه امکان څرګندوي له دې سره دا کېدی شي چې د طالبانو مشران د ګواښ په محسوسولو سره سولې ته غاړه کېږدي. بیا دا هم کېدی شي چې د طالبانو طالبانو په ډله کې دننه د تقسیم رامنځته کېدو باوجود دوی خپل جارحانه عمل جاری وساتي. درېیم امکان دا کېدی شي چې جنګیالي په اسلامي دولت وسلواله ډله ورګډ شي. ترسپانې په خبره سیړنې ښایي چې په هر قسم حالت کې د وسلوالو مشرانو وژنه د تشدد ختمېدو په معنی نه ده.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو د
عمر بیا غي نه پز د ډیسټریکټ کې
منګل تکتیک کې کومې ده
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا د شنبه په ورځ.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غواکې په روسو کې په افغان پلازمینه کې غنو کسانو د توتا پنوم د انرژي په پروژه کې د حکومت ترلاسه کولو په مقصد مظاهره وکړه. په کابل کې د لاریون کونکو د ریسو چې حکومت دې د برېښنا تارونه د سالنګ پر ځای له بامیانو تیر کړي. د جمهوریت په نننې خبرونه کې مودې سیړلو هڅه کړي چې د حکومت غوښتلو لپاره مظاهره کول د څه ډول سیاسي عمل ښکارندوی کوي. لدې سره سره مودې معلومولو هڅه هم کړې ده چې د افغانستان په تناظر کې آیا مظاهره د جمهوریت او جمهوری اقدارو لا پیاوړي کولو سره مرسته کوي او که څنګه. جمهوریت خبرونه هر اونۍ پامیر ساحل جوړوي.
د توتاب پنوم پروژه څه توای د سالنګ پر ځای له بامیان د برېښنا تارونو تیرولو په اړه په کابل کې د خلکو مظاهره د څه ښکارندوی کوي. په ډیموکراټیک نظام کې مظاهره او لاریونونه څه معنا او غیز لري؟ د افغانستان اساسي قانون د خلکو جلسو او مظاهرو په اړه څه وایي؟ آیا په کابل کې د خلکو مظاهره د خپل حقوقو غوښتنو لپاره وا او کنه نوري مخی لري؟ آیا داسې مظاهره په هیواد کې توکمی زاویې قامی اختلافات پیدا کوي او کنه څه خاص غیز نه لري؟ دا نوري پښتني مود جمهوریت پر وړاندې خبرونه کې له پوهانو سره سیړل دي. تاسو ته خراغلاس پویل مشال رادیو سره اوسئ.
جمهوریت
اوردونکو څو ورځې مخکې په کابل کې ځنو خلکو او فعالانو پر حکومت تور پورې کړ چې د توتاب په نوم د انرژي پروژه په متوازن ډول نه عملي کوي او د دې بیلګې دا ورکړه چې د دې پروژې برېښنا تارونه د بامیان ولایت پر ځای له سالنګ تیروي. له دې تور پورې کولو سره په زرګونه خلکو د می پر شپاړسم په کابل کې احتجاجي لاریون فایل کړ. دوی ګواښ وکړ چې تر هغه به مظاهرو ته دوام ورکوي چې له ترکمنستانه د 1500 کیلو وولټه برېښنا مزید د بامیان ولایت د تیرېدو پریکړه نوي شوی. د لاریون تر پایله د 207 وروسته افغان ولسمشر اشرف غنی د مظاهره کوونکو تور رد کړ او ویل چې د ملي یووالي حکومت د هیواد متوازن پرمختیا ته ژمن دی. د دوشنبه پر ورځ د ولسمشر له دفتره په خبر شوی بیان کې راغلل چې د دې مزي د بامیان پر ځای له سالنګ د تیرولو پریکړه د پخوانی ولسمشر حامد کرزی حکومت کړې و. اشرف غنی زیاته کړه چې د دې مسالې څېړلو لپاره یو کمیټه جوړه کړې ده. نن په جمهوریت خبرونه کې د دې مظاهرو پر ارزښت اغیز او مخ او له جمهوریت سره د دې پر تړاو خبري کوو. خلومړی باید د توتاب په نوم د پروژو لند تعارف یا پیژندګلوي وکړو. د توتاب په نوم د انرژي پروژه ترکمنستان، ازبکستان، تاجکستان، افغانستان او پاکستان سره تړي. له منځنۍ اسیا څخه د انرژي دوه نورې پروژې چې یو یې کاسا زر نومیږي او بل هغه یې تاپی ده هم د منځنۍ اسیا له هیوادونو پیلېږي، له افغانستانه تیریږي او ان تر هند ترسي. توتاب د برېښنا پروژه ده چې د افغان حکومت له وینا سره سم مزي له سالنګ تیریږي، خو په ورستیو کې په کابل کې د هزارګانو تر احتجاج وروسته حکومت د پروژې عملي کول وځنډول او یو کمیټه جوړ کړه چې د هزارګانو تورونه وڅېړي. په کابل کې د سولې او شخړو مطالعاتو مرکز څېړونکي حکمت الله اعظمي وایي توتاب، تاپی او کاسا زر بیلې پروژې دي چې د عملي کولو پر چارو یې لکلون راهیسې سیمه ایز کار روان دی.
د څو پروژې دي، یو په دې کې باید مثلا کاسا وګر د کرغیز ناراضي دغه اجازه ورکړې و او ازبکستان د مفت په ازبکستان کې دي چې د دلو مفت اجازه ورکړي چې هغه به چارجې نه هغه یو پروژه ده. او بل دې دلته سره مکس کړی دی، یعنی مسله دا ده چې دلته مکسي وی دی ګور کابل سم برق راځي دی لاله خاصه 1000 چې دا برق د مرکزی اسیا څخه باید لاړ شي په افغانستان باندې تیر شي پاکستان ته، چې افغانستان په دې کې فقط هغه لاینونو کې ردلو پیسې دا پر د بانک جهانی پروژو څخه یو پروژه ده چې هغه سمول کوي او دا باید په څو نقاط په نظر کې ونیو چې تر څو دې مسیر وټاکل شي. او هغه یو مسیر دا دی چې لند وی وخت کم وی او مصرف کم پر راځي. نو د دې ټول شاري په خاص سی وی او بل دا دی چې مثلا دا ټاورونه د برښنا د دې لاینو د پارا چې کم جوړیږي، باید په دې ساحه ته ختیځ چوري یو سړک موجود وي که تر څو خراب شي چې دا ژر جوړ شي. نو اوس که په بامیانو باندې دوی دا خلک مثلا د هزاره ورونه دا غوښتنه کوي او یا دومره تظاهرات کوي، دوی دې هغه دغه ته وګوري چې څومره ممکنه ده. او هر کال دا 45 څخه تر 50 میلیونه ډالرو پورې افغانستان ته عاید دی یوازې د ترانسمټ د لاین
اعظمي. څو ورځې مخکې په کابل کې د هزارګانو مظاهرې ته په کتو وای د توتاب موضوع په لوی لاس سیاسي کړل شو.
دلته دغه هر شی ډېر سیاسي کېږي، یو ډېر کوچنی خبره به هغه سیاسي شي او دې ته څوک نه ګوري چې د دې تر شا لاجیک څومره دی او یا استدلال څومره دی او یا ټیکنیکالټي هغه تخنیکي مسایلو ته بیخي د نظر اعتباسي او د اکثره شان په احساساتو باندې دغه کیږي. او دا د توتاپ هم همدغه یو مسله. ما ته یو خپله یو ډېر مشر هزاره ورونو څخه وو، هغه وویل چې موږ درې درې سوه افغانۍ دغه مزدورانو ته ورکولی شو تر څو پورې د مظاهره کې ګډون وکړي، تر څو پورې موږ خپل هغه قوت وښیو. خو حتی داسې ملکېدله چې په دې کې ځینې د پخواني نظام خلک عملاً په کښې کې تحریکوي تر څو د دولت په یو نوی چالنج کړی.
په کابل کې د سیاسي او قانون چارپوه اجمل هوډمن وایي د افغانستان له اساسي قانون سره سم هر کس حق لري چې د خپلو غوښتنو لپاره غونډې، لاریونونه، مظاهرې او احتجاجونه وکړي، خو قانون دا هم وایي چې له دې حقه باید ناوړه ګټه وانخیستی شي.
افغانستان د اساسي قانون له مخې د افغانستان اتباع حق لري چې د خپلو سوله ایزو او مشروع مقاصدو غوښتنو لپاره لاریون وکړي او په غونډو کې ګډون وکړي. دا د خلکو اساسي حق دی. د حقوقي لحاظه دا یو اساسي حق او اساسي ازادي ده د خلکو او له دې نه استفاده کېږي. هر شی ډېر مهم دي. د افغانستان اساسي قانون د دې په څنګ کښې خلکو ته د لاریون کولو، د غونډو کولو، د انتقاد کولو حق ورکوي. د دې په څنګ کښې تاکید په دې باندې کوي چې هیڅوک حق نه لري چې په اساسي قانون کښې له راغلو ازادۍ او حقوقو څخه ناوړه استفاده وکړي د ملي ګټو او ملي منافعو په ضد باندې.
هوډمن هم اعظمي ته ورته خبره کوي او وایي په کابل کښې د مظاهره کوونکو عمل ځکه هم سم نه و چې د توتاب پروژه تخنیکي او اقتصادي ده.
دغه وختونه مظاهره کښې وشوله، دلته خلک یا کوم کسان چې راوتلي وو هغوی په لاریون کښې پرمختیایي پروژې غوښتنه کوله چې ګنې هغه د دې سیمې نه باید تېر شي، د مشخص سیمې نه باید تېر شي. ځینې مسایل چې دي هغه ډېر تخنیکي دي، یعنې ځینې اقتصادي او پرمختیایي پروژې چې دي هغه سره باید سیاسي برخورد ونه شي. هغه تخنیکي دي، هغه هغه کومې څېړنې او ارزونې چې د حکومت د مسؤول ادارو لخوا نه کېږي باید هغه واورېدل شي، او که چېرې هغه سم وي او د قانون په اساس باندې برابر وي او هغه تخنیکي ارزونه چې کومه شوې ده هغه په اقتصادي او د پراختیایي لحاظ باندې د خلکو د ولس په ګټه وي باید هغه ومنل شي.
اجمل هوډمن وایي مظاهرې او ولسي پاڅونونه تل جمهوریت ته ګټه رسوي او جمهوري ارزښتونه پیاوړي کوي، خو سیاسي ګوندونه او ډلې باید د خلکو له احساساتو ناسمه ګټه وانخلي.
د جمهوري حقوقو لحاظ یا د ولسواکۍ د حقوقو په لحاظ باندې خلکو ته دا حق ثابت کوي په قوانینو کښې، اما کوم سیاسي ګوندونه یا سیاسي پارټۍ چې دي داسې بیا له دې حق نه څنګه استفاده کوي، د خلکو له احساساتو نه څنګه استفاده کوي، څنګه غواړي چې فشار وارد کړي په حکومت باندې او د دې تر شا خپلې شمېر غوښتنې چې هغه ممکن مشروع ونه اوسېږي یا د ملي ګټو سره همغږي نه وي هغه په حکومت ومني، دغه یو سم حالت نه دی. یعنې سیاسي ډلې او سیاسي ګوندونه باید د خپلو خلکو د احساساتو نه او د هغوی د باورونو نه باید ناوړه ګټه وانخلي، یعنې یا په مظاهرو په لاریونونو کښې داسې مسایل مطرح نه کړي چې هغه
د کابل پوهنتون حقوقو پوهنځي استاد ودیر ساپای هم ورته خبره کوي او وایي د خپل حق لپاره پاڅېدل د ستاینې وړ خبره ده. دی وایي یوازې په جمهوري ټولنه نه بلکې په استبدادي ټولنو کې هم باید خلک د خپل حق غوښتنو په مخه پاڅي.
د خلکو حقوقو لپاره پاڅون او پاڅېدل په هر صورت سره برحقه یو عمل دی. که دا په قانون کښې دغه مملکت ورته حق ولري که ونه لري، په استبدادي رژیمونو کښې هم که ولس حق ولري او دا جرات وکړي خپل حق دپاره پاڅېدلی شي. مګر خبره دا ده چې اصل حق او ناحق د یو ګروپ یا یو ګروه د خلکو دا باید معلوم شي چې په حق پاڅېدلی دي که په ناحقه پاڅېدلي دي او یا دا تحریک شوي دي او دوی باندې نوم پاڅون دي. د اساسي قانون د افغانستان کښې اتباعو ته حق ورکړل شوی چې په مدني توګه په مسالمتآمیزه صورت سره خپلې غوښتنې مطرح کړي، لاریون وکړي، مظاهرې وکړي. اما دا چې دوی په منځ کښې پخواني بیوروکراتان او اوسني بیوروکراتان د خاص په قومي مسایلو وړاندې کولو باندې غواړي یو نیشنل یا ملي پروژه مخه یې وګرځوي یا خند واقع شي دا بیا په حق نه دي.
حکمت الله اعظمي وایي د هزارګانو وروستۍ مظاهرې په حق به دلیل هغه وخت ورکول کېدای شو چې دوی خپل حق لپاره لاریون کړی وای. اعظمی وای برعکس هغوی پر حکومت تور پورې کړ چې د دوی له سیمو د برېښنا مزي ځکه نه تیروي چې له دوی سره تعصب لري او توپیر ورسره پالي.
ګورې د هزاره ورونو یو دغه دا دی چې زموږ سره تبعیض دی، دوی وایي زموږ درد برک نه دی، برک مو تبعیض دی. یعنی دا په دې معنی چې د دغه دا ټوټاپ چې دی اوس ورته یادی دا په دې خطر د بامیانو څخه نه تیریږي چون چې هزارګان روی دي، یعنی د دې ادا دا ده. مګر زما په فکر دغه ادا کاملا غلطه ده او دوی د همدغه دپاره تظاهرات کوي چې زموږ سره تبعیض کېږي. مګر زه وایم که حتی دغه د اشرف غنی قوم هم ری وای، احمدزي قوم هم په دغه ځای کې وای، بیا به هم اشرف غنی یا هر څوک چې په راس کې دی دغه لاین به د دې لار څخه نه تیرولی چون چې تخنیکی مسایلو کې دا ګټور نه دی افغانستان ته، دا ملي مسایلو ته ګټور نه دی چون چې دوی چې کوم فیصله اخیستې ده هغه د اغه تخنیکی مسائل په نظر کې نیولو سره د سالنګ پر لاره کې
هوډمندانه غنی چې ګواکې د کابل مظاهره د یو قام د ټولو ولس استازیتوب کوي. د وای د بیکاری، امنیت او داسې نور مهمو مسالو زد هیڅ کله خلکو لاریونو نه کړ، خو د دې پروژې په اړه اقدام وکړ. د خبره دا هم نه سم ده چې ګواکې له دې مظاهرو سره په ټولو نه کې توکمیز ویش او چاو د لا پراخیږي.
کوم کسان یا کوم سیاسي ده یا د مدني ټولنې فعالین یا سیاسي ګوندونه چې دا مسله مطرح کوي چې دا ټوټه پروژه باید د مغرب سالنګ د لارې نه ولګیږي، کومه لار چې حکومت غوره کړې ده. هغه د یو قوم پورې مربوط خلک نه دي، هغه د افغانستان بېلابېلو ولایتونو د بېلابېلو شګو د بېلابېلو سیمو اوسېدونکي دي. یعنی فقط زما غوښتنه دا ده چې رسنۍ دغه مغالطه ونه کړي چې ګنې دا مسله یوازې د پښتنو د هزارګانو همس کې یوه مسله ده، دا په ملي سطحه باندې یوه مسله ده. صرف یوه سیاسي ډله کېدای شي چې د اقتصادي پروژې نه ممکن سیاسي استفاده کوي دغه مسله مطرح کوي، اما عمومي رنګ په افغانستان کې د ټولو ولس دا دی چې برېښنا ده او که نور خدمات او اسانتیاوې دي
د کابل سولې او شخړو مطالعاتو مرکز څېړونکي حکمت الله اعظمي زیاتوي چې په وروستیو کې داسې یو دود جوړ شوی چې خلک یا ځنې ډلې ګڼي چې د مظاهرو له لارې پر حکومت نامشروع کارونه هم مشروع کولی شي چې دا سم کار نه دی.
متاسفانه په اواخرو کې اوس داسې یو نظریه خپره شوې ده چې مظاهرې وکړه کابل سړکان بند کړه هر نو غوښتنې چې دي اماده کېږي، لکه مثلا په انتخاباتو کې وشو ډاکټر صاحب عبدالله کمپ راووتې مشروع شي نامشروع کې، یعنی دغه یو پراکټس باندې بدل شي سبب ډېر عادي موضوعات چې بس هر قوم خپل لکه لشکر کشي او په مظاهرو باندې سړکان بندول شي څو پورې حکومت باندې فشار راوړل شي چې خپل نامشروع شي مشروع وګڼل شي. زه دغه مخالف یم. نور سولامیزه مظاهرې خود د مدني حق دی چې خپل اواز پورته کړي، خپل غوښتنې مطرح کړي.
خو د سیاسي او قانوني چارو پوه اجمل هوډمن زیاتوي په عمومي ډول کوم ظاهرو او لاریونو ته ولیدل شي نو دا ښه پرمختګ دی.
عمومي توګه باندې که موږ دا مقایسه کړو د افغانستان کې یو ښه پرمختګ ځکه دی چې مخکې به غوښتنې یا شرایط چې دي هغه د انتګریزو وسایلو د لارې نه مطرح کېدلې، نن چې کله خلک راوځي دي یو پرمختیایي پروژې په سر باندې هغه د یو لاریون په شکل باندې یو سوله ییزې مبارزې له لارې مطرح کوي، دا په افغانستان کې پرمختګ دی. هغې له داسې
د کابل پوهنتون حقوقو څانګې استاد ودیر ساپای زیاتوي د افغانستان سیاسي جوړښت داسې دی چې پکې به داسې مظاهرې روانې وي. دی وایي د تعلیم له زیاتېدو پرته سیاسي شعور نه پخېدای شي او نه پراخېدای شي.
جوړښت د افغانستان د فعلي حکومت او ټولنې دغس راغلی دی چې همدا ډول خبرو ته به سپورټ ورکوي او دننه او بهر نه به حمایه کېږي او تحریکات به ورسره کېږي تر څو چې سیاسي پختګي په ټولنه کې نه راغلي، تر څو چې سواد یا لیټریسي دا عام شوی نه په ټولنه کې، دا به همداسې شکل ولري لکه د قبیلوي او قومي او سمتي او ژبني او مذهبي تعصباتو په بنا باندې هر یو به دا رقم خپل ارزوګانې او خواهشات مطرح کوي. که سواد پرسنټیج لوړ وي سیاسي شعور زیاتې سره یو ځای لوړ دی، او که سواد درجه ټیټه وي سیاسي شعور هم ټیټ وي.
اوریدونکو په نننۍ خبرونه کې مو اوریدل چې د توتاب په نوم د برېښنا تیرولو پروژه تخنیکی ده او اقتصادي ده، او کله چې داسې پروژې جوړیږي نو د چارو متخصصان یې جوړوي او د افغانستان حکومتونو هم دا پروژه له ملي ګټو سره سمه جوړه کړې ده. تاسو واوریدل چې دا تور ناسم دی چې ګواکې د دې پروژې په جوړولو او عملي کولو کې له ځینو قومونو یا توکمونو سره توپیر پالل شوی دی. پوهان وایي د افغانستان له اساسي قانون سره سم مظاهرې، احتجاجونه او لاریونونه د هر چا حق دی، خو که له دې لارې ډلې او فعالان نامشروع غوښتنې مشروع کول غواړي نو دا بیا ښه کار نه دی. البته ولسي پاڅونونه په مجموع کې د جمهوریت ښکارندوی کوي او ډیموکراټیک ارزښتونه یا اقدار پیاوړي کوي. دا ونه نه خبرونه راتلونکي اونۍ به بیا له جمهوریت سره راشو. په مخه مخه
جمهوریت.
د مشال ترنا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې د شګردي مکمل ختم
افغانان څو غواړي به شک چوپ
ډېره سخت راوړي تیره هر څه ته
یو څو کله مسلسل تعلیمي ادارې بندې
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو وخت څه کوي
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرست دی د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده هغه امریکې په لاس
دا بحث تاسو د هر چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمه بجې اوریدلای شئ.